السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. صفی الله ستانگزایم د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دې پروګرام کې دا مطالب خبرو. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې ویلي طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیايي مرکزونو او کارکوونکو بریدونه کړي. د عامې روغتیا وزارت هم دا خبرې تاییدوي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیايي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیايي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په دغه هیواد کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. خلک وایي په روغتیايي مرکزونو کې امکانات نشته.
مرکزونه لرو ولی په مرکزونو کې په هغه اندازه په افغانستان کې وسایل څخه استفاده نه ده شوې. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
نن پنځمه د می شلمه د مچیو د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. دغه مچیو کاروباریان یا د شاتو د تولید کوونکي وایي چې له کار راضي دي.
زه خپل فعلاً 300 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګ د دغه خپل کاروبار نه ډیر راضي یم.
دا هرڅه تر خبرونو ورسته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولسم ملکي وګړو ته مرګ جوړ لاړولې. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري او په پاکستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نه تنه ملکی وګړي د هلمند په مرکز لشکرګا شار کې د ماین په چاودنه کې ووژل سول. په ووژل سوي کې شزیا او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر تاول افغان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پېښه د لشکرګا شار د لسمي حوزې اړوند سیمه کې سوي ده. هغه زیاته کړه
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې ماین په توسوي دي. د طالبانو د خوا شخصوي ماین او بدبختانه باید وایم چې موږ بې ګناه او بې دفاع وګړي یو اربیا د مین خوراک سول چې د شهیدان او زخمیان لري د ندالی ولسوالي اوسیدونکو
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د فیروزګو شار لویدیز ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غور د والی وایاند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه یې نن سهار او بل تیر ماښام شوی ده. شغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په شخولو تورنوي خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمېرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. د دغه بنسټ مشري نسرین اوریاخیل په کابل کې په یوې غونډې کې نن وویل چې هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 2% د امکاناتو د نشټوالي له کبله په افغانستان کې مړه کیږي.
سرطان مرګ میري
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبري کړي هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمیره 15,000 مړه کیږي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاشه کې دوه بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن لیکلی چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری له والی سره ویډیوي خبرې کړي. دوړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپی او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستو مراسمو د چمتووالي خبر ورکړ. تمه ده دغه پروژو د عملی چارو د پیل مراسم د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. زموږ اخلاص د ریډیو په پاکستان کې په یو ترافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدی ویلی چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پېښور ته روان و چې نن سهار یې په سکر سیمه کې ټکر کړی. د احمدی په خبره په دې پیښه کې تر دې شو ډیر کسان ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوی دي. د پولیس په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوی چې دای په خپل هم پکې ټپي شوی دی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروايي له کبله د دې ډول پیښو ګراف لوړ دی. کرملن وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یو مثبت نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه د جدي مخالفتونو سره سره کولای شي له یو بل سره د ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریزي د احتمال پاړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن په ریکجاوی کې د خبرو پر مهال هیله وشو چې د روسیا او امریکا مشران به له اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبريالانو ته وویل چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې د احتمالي سرمشریزي د نیټې اعلان کرملن او سپینې ماڼۍ ته پریږدي. د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا وزارت پخوانی مرستیال وو سمدستي ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د کورونا ضد واکسین کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا پخوانی وزیر ماکسیم ستپانوف روانه اونۍ د صدر اعظم له لوري لدندې لري کړای سو. د کورونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرن لدندې د نوموړي د لری کېدو لامل بلل سوی. اوکراین یو له اروپایي هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپل دی، خو د کورونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو. او د کنګل یو لوی ټوټه چې د اسپانیا تر مایورکا ټاپو لوی ده، د انټارکټیکا له کنګل سوي سواحلو بیل سوي او په ویتل سمندرګي کې روانه ده.
فری بازار و خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سیګار تازه سرګندونو ته په خبرګون وایي په جګړه کې ځینې روغتیاي مرکزونه او روغتیاي کارکونکو هدف ګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د سرمفتش سیګار اداري ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې روغتیاي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اخو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د سیګار اداره د وی او روغتیاي کارکونکو مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان بهرنی ځواکونه چوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د جګړې لهکې لخوا وغواړي چې روغتیایي کارکونکي غیر سیاسي او بې طرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په جګړو لامل تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې د روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت دی، یعنی روغتیایي خدمات هیوادوالو ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر، تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د می په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکو تښتوي او هغوی پر زور د خپل وسلوالو لپاره روغتیایي خدماتو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یې هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونما حق اټکل ته اشاره کړي چې وایي د امنیتی ملحوظاتو لامله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادبي او پر روغتیایي کارکونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنی ځواکونو اچوي.
دغه موضوع زه په کلکه ردوم. موږ هم دا راپور واورېد، ناقص او غلط راپور ده. موږ په هېڅ کې هم روغتیایي کارکوونکي نه تهدید کړي دي، نه مو تښتولي، نه مو زور باندې ورسره برخورد کړی ده. نو دغه ادعا ناسمه ده، ولې متاسفانه دغسې راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي. ده
ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې لارې لري. په هغه روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
وربشو اروزګان ته چې له ډېره وخت راهیسي د ښار شاوخوا سیمې د جګړو شاهدې دي او لسګونه کسان پکې قرباني شوي دي. په اروزګان کې په همدغو قربانیانو او ټپیانو ته د وینې د ورکولو لپاره لسګونه کسان روغتون ته ورغلي، او دغو کسانو شمیر چې چارواکي لسګونه کسان بولي د دولتي ادارو ملکي کسانو چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورغلي او خپل وینې په عاجل واټ کې د جګړې د قربانیانو د سرتیرو لپاره کیښودلې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون عاجل واټ په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي، چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سوي او څوک په مرمیو لګېدلې دي، چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. دغه واټ د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس یوه ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالي نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. دا دی چې شمېر لسګونه ته رسېدی د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمیع الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وای موخه یې دا ده څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف دي چې غریبي بیچاره کورنۍ بیا وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولای، یا زخمیان یې عجل مریضان یې دوی ته ضرورت د وینې په دغه موخه باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر دغه لپاره مو وینه ورکړي چې هغه په سنګر کې جنګیږي، موږ د خپل د بدن وینه ورکوو. نو دې باندې چې د سولې دغه وکړي دا جګړه بنده کړي والا نور د جنګ سستډیو
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو د اقدام ستایي. د دې لړلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی د ماین په یو چاودنه کې پښه له لاسه ورکړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته کسم را وسه وینه نه وسره برابر دغه نه خوشاله چې ولانه نه جوړي چې دغه سی وینه تو کې چې ګر ولس خوشاله رایت خوشاله نه دا خو ډیر ښه ثواب څونه ثواب لري. دا تان وینه چې وای دا تان جامع ورکه څونه ثواب لري، نو دا تان وینه چې ورکه نو هغه څونه ثواب لري چې بل مسلمان ژوندۍ کې دا خو ډیر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکونکي، د ولایتي ادارې کارکونکي او ملکی کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر زیاول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
موږ اړتیا ډېره زیاته ده ورته، په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خو د لرو پرتو سیمو نه راځي، او دې سره خوا کې چونکې اروزګان کې یو جنګي حالت دی او جنګي زخمیان دلته ډېر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی د کمینې ته یوزیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر شل زره سیسي پورې وینه دلته جمع شي.
په اروزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې یوې ناستې ته وویل هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 2% د امکاناتو د نشتوالي له امله په مرګ عمري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. نور حال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د سرطان ناروغیو له امله د مړینې د کچې لوړوالی. وسیم میاخیل له کابل ښار اوسیدونکی دی. د وای پلارې له تیر یو کال راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته سوی، خو په هیواد دننه د روغتیایي خدماتو او اسانتیاوو د نشتون له امله یې د پلار درملنه له هیواده بهر کړې.
زما بلار و دا مریضی باندې سرطان مریضی باندې تخته و بدل ته چې موږ جمهوریت چاپخانې ته لاړو. جمهوریت چاپخانې لیدلو کوم چونه چې رات سړی وویني دوی ډایرکټ کړی چې بسترخط ورکړه. هغه زمونږ په حالات معلوم دي بے موږ لاړو پاکستان ته، پېښور ته لاړو، شوکت خانم چاپخانې ته. مسافرت ژوند سخت ده، خامخا انسان سره ځانانه اوسي یا فامیل اوسي یا خپل مریض ډېر په تکلیفېږي. د هغو لپاره که دا مسافرانه په خپل افغانستان ته وای نو څه ضرور به موږ بل ملک ته لاړ شو، یا هلته هم پیسې مصرف کړي، یا دومره زجر وي. نو
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالله احمدزی هم وایي چې په دې برخه کې په هیواد دننه لازم امکانات نشته.
سرطان ناروغی باندې مرکزونه لرو، ولې په مرکزونو کې به ناروغان هم وي، ولې شکل چې نور نړۍ کې ورته لاسرسی لري، نور نړۍ کې مریضان ورته لاسرسی لري، ډاکټران وسایلو ته لاسرسی لري، ولې په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې، په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي چې افغان دولت په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت که افغان ډاکټرانو ته په بهر کې د ورکشاپونو او زده کړو زمینه همدارنګه په هیواد دننه روغتونونو کې وسایل برابر کړي، شونې ده چې په افغانستان کې دننه هم د دغو ناروغیو درملنه په ښه توګه وسی. دا افغانان داسې مهال په هیواد دننه د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د روغتیایي اسانتیاوو له کمښت او نشتون شکایت کوي چې له سرطان سره د مبارزې بنسټ چارواکي له دغو ناروغیو د مړینې د کچې شمیرې ټکان ورکوونکي بولي. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې د دغه بنسټ لپاره د بورډ د غړو د ټاکنو په یوه ناسته کې وویل چې هر کال ګڼ شمېر افغانان له سرطاني ناروغیو مري.
سرطان مرګ میرې
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي، هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، چې له دې شمیره 15,000 مړ کیږي. یعنی 2% خلک د دې لپاره چې هم پوهاوی نه لري، د درملنې بشپړ اسانتیا نه لري، او خلک هم بېوزله دي، له بده مرغه پر مرګ محکوم دي.
میرمن اوریاخیل وایي که ته هم د سرطان ډیرای ناروغان هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه دی له هیواد بهر د درملنې لپاره ځي، خو خبره یې دا د منلو وړ نه دی. میرمن اوریاخیل وویل چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو لپاره د راجستریشن ملي سیستم نشته. د هغې په خبره د نړیوالو شمیرو له مخې په نړۍ کې هرو 5 کسانو کې یو کس په سرطان اخته کیږي. بلخوا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت سره لدې چې منی په هیواد کې د سرطاني ناروغانو لپاره په کافي اندازه کار نه دی سوی، خو وایي چې د سعودي عربستان په همکارۍ غواړي په هیواد دننه د دغو ناروغانو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو
شفاخانی کلانی که ما پلان داریم با جانب عربستان
د هغه ستر روغتون جوړولو لپاره پلان لرو. موږ له سعودي عربستان سره پرې خبرې کړي. له 15 تر 50 میلیون ډالر مالی سرچینو برابرولو شمنه موجوده ده. د کرونا وزارت د نن ازینو دلایل له عمله تر اوسه د دغه سرچینو نه موثره استفاده نه ده شوې. خو د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ ټول هڅې مروونی کړي چې موږ دا سرچینې بسې کړو او کارو. خو موږ او تاسو پوهیږو چې د دې روغتون د تعمیر جوړول یوازې 2 کلونه وخت نیسي.
ښاغلی مجرور خپل ټولو همکارانو وغوښتل چې د دغه روغتون د زر جوړېدو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي. هر کال سلګونه افغانان د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان، هند او په دې وروستیو کې بیا ترکیه ته ځي، چې په دې برخه کې د لوړ اقتصادي لګښتونو د پرې کولو تر څنګ د ویزو، لارو، استوګنځایونو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو په دوام د غیډلې نن سهار د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ بریدونه کړي. که څه هم طالبان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي، خو افغان چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه ده کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې ورکول کیږي. طالبان وایي د مې له لومړۍ تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې، خو افغان امنیتي چارواکي بیا د دوی د اداره د وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې خو بېرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط زده او نقیز راپورونه طالبان ادا کوي چې ولسوالۍ یې نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روح الله احمد زئی:
زموږ ځواکونو موقتا تکتیکي شاتګ لرلی دی او په هیڅ ډول د دښمن له لوري سقوط نه دی ورکړل شوی. زموږ ځواکونه هلته په خپل قوت سره شتون لري او د وزموږ په عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات هم اوښتي دي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس اتقول عبدالرحیم زئی هم مني چې امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې خي. د میلو لومړی نیټې وروسته چې افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شو، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوه. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میلو لومړی نیټې تر اوسه یې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د دې وزارت وایان طارق عادیان ازادي راډیو ته وویل طالبان له برید وروسته د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي، بلکې درانه مرګ ژوبله هم ور اوښتې ده.
اینا در بعضی از ولسوالی
په هغه ولسوالۍ کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول،
از بین بورته شول.
د امنیتی بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. ولې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې راوستي. د هلمند لښکرګاه، کندهار، د روزګان تیرینکوټ، د بغلان پولي خمري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو دا ډله نه ده توانېدلې چې د دې مرکزونو یو هم ونیسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبان اوس مهال ولس ولایتونو کې جګړه پیل کړې، خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. خو د دې وزارت چارواکي وایي هغه سیمو کې چې د ډلې نفوذ کړي ژر به ترې پاک شي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو سلیر وسو ساتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وشلي او 112 نور ټپیان کړي دي. دغه شان په همدې موده کې د طالبانو لخوا 30 کړي ځای پر ځای شوي ماینونه هم شنډ کړي دي. خدا جګړه یوازې د افغان ځواکونو او طالبانو په مرګ ژوبله بسنه نه کوي، بلکې تازه یوازې نن سهار د هلمند لښکرګاه ښار د شکران په سیمه کې د ملکی وګړو پر یو موټر د سړک غاړې مان چاودلای چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وایي ماین طالبانو ځای پر ځای کړو، خو طالبان دا خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن پنځمه د می شلمه د شاتو د مچیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د شاتو مچۍ او ځین نورې ګټورې حشرې په خوراکي سرخه او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري؟ په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري دې حشرو ته پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شری راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کروندار د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کوي. نوموړی له تیرو 12 کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه کوي. ریاض وای چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه دې نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې وخت هغه مچۍ هم خرڅو، نه یوازې شات نو خرڅو بلکې مچۍ هم خرڅو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټنه تر پنځه سوه ټنه پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړي توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوذ زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شود.
حسدی وشی په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دی د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړیدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په دې ورستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه او پنځوس پالونکي موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې نه سوه میټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه میټریک ټنه او خوست څلور سوه میټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د ښاغلي رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنز جګړه یو لسمه ورځ ته داخل شوې. اسرائیلی الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړی او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته، خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي هله ښکاره کړی چې ډیر ژر به اور بند ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلی ځواکونو او حماس وسلوالي ډلې ترمنز چې پر غزه واکمنه ده جګړه روانې دي، او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اور بند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اور بند لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوه ورځو کې به پر اور بند موافقه وشي، او دا اور بند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه، او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلی پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همداراز د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روختیا پالان د هوایی برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځانی او مالی تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ راکمې شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د میله لسمې چې جګړه پیل شوې ده، د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اجمل انس استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین بیلا بیلو چاودنو ولس ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولي. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه خر کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي، په وژل شوو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د غور ولایت څخه هم سیمه ایزو چارواکو ازادي رډیو ته تایید کړی چې د فیروسکو خار لویدیسته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاخه کېدو بحث کړی. په پاکستان کې یوې ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو لپاره یو مثبته نښه ده. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو دات کام کې اولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه، لمړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا کور کله راډیو ډرام.
د افغانستان کرکټ بورډ وای افغان ملي لوبډله په دروان کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې له استرالیا سره یو ټیسټ لوبه ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغان ملي لوبډله په ټیسټ لوبه کې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره دا لوبه به د روان کال د نومبر له 20 د دسمبر تر لومړۍ نیټې د استرالیا د هوبارت ښار په بلینسټون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون 14 کسیزه لوبډله نن د آسیایي سیالیو اتلولۍ لپاره د ګډون په هدف عربي متحده امارات ته لاړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي برخې غړي مجیب فارزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې 14 کسیزه لوبډله کې درې روزونکي او یو د سوکوهنې فدراسیون استازي ګډون لري. د ښاغلي قارزاده په خبره دغه آسیایي سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 20 نیټې څخه تر 21 نیټې پورې د 10 هیوادونو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. او د کرکټ آسیا جام د کورونا وایرس له امله وځنډول شو. سپورت سٹار به پانی لیکلی چې ټاکل شوی و چې آسیا جام پاکستان کې ترسره شي، خو د هند مخالفت له امله په پاکستان کې ترسره نه شو. د آسیا جام په اړه د هند او پاکستان له ناندرۍ وروسته د غلوبو ته سریلانکا هیواد غوره شو او ټاکل شوی و چې د روان کال د جون په میاشت کې د جام ترسره شي، خو د سریلانکا کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کورونا وایرس له امله اوس د لوبې نشي ترسره کیدی. دغه هیواد د بورډ چارواکي وایي تمه ده چې دا جام د 2020 کال په اوږدو کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دی هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی ارادي نه منل دی د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې باندې لګيږي خو موږ بس اوسې کار کتي کا وو که سوک وو که لارګي وو بس پیو هوینو.
پوتلار هم بدل لگیږي، پرونه هم بدل لگیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو توله دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا چې نو ورته خلی چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدل مانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدل مانی وسره.
زه دا درې غوټې مې درسې بس د لږ لږ په بس په کلوخ تک شته نسته بس دا درې کال کې شنه وره رسې اوس غره په سخانې خپل قربان دې بیا ګانه چې راس په سخانې دسته وای دا دا شاله ته ودی سده کی
چې د مور په پیداسه او د پښې نهسته کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خدای چې موږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاډه چې سوي دي
چې په خاډه ستان
نه
خاډه ستا موږ ته څه کجوړول شو زغه د خاډه ورجوړه کې بخانه شي جوړول به چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شته ورته وای کله خو د جنگ وسه کنه خدای دې تو سم د غاریک.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کیږي او ورځ تاسې داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی